و همچنین از دکتر صاحب غلامحیدر رفیقی متخصص اطفال که از امریکا با ما مهمان بودند و شنوندگان عزیزی که در برنامه با تماس‌های تلفنی سهم گرفتن. این قسمت برنامه صحت سرمایه زندگی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده شما را به خداوند کریم میسپاریم. شاد و کامگار و صحتمند باشید.
د شپې 9 بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د خپرونه په خبرونو پیلېږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د دوحې په راروانه غونډه کې د خپل حکومت د معناداره ګډون غوښتنه کړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکلاسن سره په پرونۍ کتنه کې کړي. په بیان کې د ښاغلي متقی له قوله راغلي دي چې وایي د دوی حکومت د دوحې درېیمې غونډې څرنګوالی څېړي او په اړه به یې خپل دریځ اعلان کړي. هغه ویلي چې د دې غونډې پایله باید د افغان ولس او هیواد د سوکالۍ سبب شي. ښاغلی نیکلاسن په خپله د دې لیدنې په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی چې د دوحې درېیمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په دیرشمه جوړه شي او دوه ورځې دوام وکړي. طالبانو تر اوسه رسمن نه دي ویلي چې په دې غونډه کې ګډون کوي کنه. د افغانستان په اړه د دوحې دوهمه غونډه د روان کال په فبروري میاشت کې جوړه شوه، خو طالبانو په هغه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. ټاکل شوی په افغانستان کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین تازه کمپاین سبا پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپل ایکس پانه لیکلي چې دا کمپاین به په ټولو ولایتونو کې تطبیق شي، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د افغانستان ځینو سیمه ییزو رسنیو په روان میلادي کال کې په غزنی ولایت کې د پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې خبر ورکړ، خو تیر کال د شپږو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و چې ټولې په ننګرهار کې وي. افغانستان او پاکستان هغه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پولیو پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې علاج نه لري، خو وقایه یوازې په واکسین سره کېدای شي. یو ایرانی ورځپاڼې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې له یوه ایرانی عکاس سره په مشهد کې د طالبانو د قنسل د ناوړه چلند څخه پرده پورته کړې. د جمهوري اسلامي ورځپاڼې د پرونی خبر له مخې ډاکټر سلیم ایرانی عکاس چې په راپور کې نوم نه دی یاد شوی، قنسلګرۍ ته ننایستلی او شکنجه کړی دی. په خبر کې راغلی چې د عکاس له شکایت وروسته ډاکټر سلیم له ایرانه وایستل شو او پر ځای قنسلګرۍ ته بل ډیپلومات واستول شو. راپور زیاتوي چې د ایران حکومت د مشهد قنسلګری په داسې حال کې ډاکټر سلیم او د طالبانو دوه نورو ډیپلوماتانو ته وسپارله چې یوازې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی لخوا لاسلیک شوی سند په لاس کې و. جمهوري اسلامي ورځپاڼه وایي چې همدې دریو ډیپلوماتانو څو میاشتې مخکې د قنسلګرۍ له موټر او ډیپلوماتیک خوندیتوب څخه په کار اخیستو سره د طالبانو د حکومت د یو پیژندل شوی مخالف قاری محمد عیسی محمدي د تښتولو هڅه هم کړې وه. د طالبانو حکومت د دې تازه تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ته یو نږدې مقام نن تایید کړ چې د هیواد د امریکا د ولسمشر جو بایدن د هغې طرحې چوکاټ منلی دی چې په غزه کې د جګړې سمدستي پای ته رسیدل غواړي. خو دې چارواکي دا یادونه هم کړې چې د بایدن پلان نیمګړی دی او ډیر کار ته اړتیا لري. د نتانیاهو د بهرنۍ پالیسۍ لوی سلاکار اوفر فالک دا څرګندونې د برتانیا سنډی ټایمز ورځپاڼې په یو مرکه کې کړی دی. هغه ویلي چې د بایدن حل لاره ښه نه ده، خو دوی منلې ځکه د نوموړي په وینا اسرائیل غواړي خپل ټول برمته راخوشي کړي. او د تیلو د صادرونکو هیوادونو اوپک پلاس ډلې نن موافقه وکړه چې د لوړو بیو د دوام لپاره د 2015 کال تر پایه د تیلو په تولید کې کمښت تمدید کړي. د اوپک دولسو غړو او د روسیې په ګډون لسو متحدانو یې نن په یو بیان کې وویل چې د اومو تیلو د تولید کچه به د 2015 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د کال تر پایه په یوه حال وساتي. په نړیوالو بازارونو کې د یو بیرل تیلو بیه اوسمهال $80 ته نږدې شوې، خو دا د اوپک پلس تر تمې ټیټه ده. اوپک پلس د 2022 کال له وروستیو څخه څو ځلې د تیلو د تولید د کمولو پریکړه کړې. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. خبرونه په دوام کې په راپورونو کې به واوري چې د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د ډوبې بیړۍ د تلفاتو وروستای حال درکو. په یو مرکه کې به واوري چې یو پل څنګه د خلکو ستونزه حل کولای شي.
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دښتو ته روان دي، څکلو اوبه له نورو ځایو نه راوړي، مثلا مسجد او کلینیک کې پل ګران دي، خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزیر د هغو څرګندونو په اړه هم یو راپور لرو چې وایي دوی د دوحې په غونډه کې مانادار ګډون غواړي. د بشري حقونو یوې بلې مدافع ډلې په یو تازه راپور کې پر طالبانو او نورو ډلو تور پورې کړی چې افغان ښځې له خپلو حقونو بې برخې کړي.
طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړی دی، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د دولتي ادارو کارکونکي وایي له دوه میاشتو راهیسې معاشونه نه دي اخیستي.
دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دي اخیستو. موږ خو د کور کرایه لرو، ډیره پکې ضرورت لرو، معاش نه دي اخیستو تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یم. اوس
په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خبريږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. دا خبرونه زه احمد تکل د عقاب پایکار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د ننګرهار ولایت په مومندري ولسوالۍ کې په د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې سیمه ایز طالب چارواکي له پرون راهیسې بیلابیل ارقام وړاندې کوي. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې اته کسان مړه شوي، دیارلس ټپیان او دوه کسان له درکه دي. خو پرون هغه ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې نهه جسدونه ترلاسه شوي او شپږ کسان له درکه دي. په دې اړه نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
د ننګرهار په مومندري ولسوالۍ کې د پرون سهار راهیسې په اوبو کې د ډوبې سوې کښتۍ د نادرکه کسانو د لټون هڅې لا هم روانې دي. په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دوه کسان لا هم ورک دي. دا کښتۍ پرون سهار 9:30 بجې د مومندري ولسوالۍ د باسول د بیلې په سیمه کې اوبو کې هغه مهال ډوبه سوه چې د سیمې خلک یې د سیند له یوې غاړې بلې غاړې ته انتقالول، او د سیمې د خلکو او سیمه ییزو چارواکو په حواله په کښتۍ کې د زیاتو کسانو د کیناستو له امله ډوبه سوه. د مومندري ولسوال محمد اجمل شګیوال نن د جون په دویمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې اته کسان مړه سوي او دیارلس نور ټپیان سوي دي.
باید ووایو چې پرون د مومندري د باسول د بیلې په سیمه کې تقریبا 9:00 بجې دا د کښتۍ د ډوبېدو پېښه رامنځته شوه. په هغه کې تقریبا اته کسان شهیدان شوه. په دې کې ماشومان هم وو، زنانه هم وې، سپین روبې نارینه هم پکې وو. چې د هغې د جملې نه یو زنانه او یو نارینه لا درکه دي، او د هغې د ژغورلو د پیدا کولو هڅې لا روانې دي. تقریبا دیارلس کسان دا پکې شهیدان زخمیان موږ لرل.
دا په داسې حال کې ده چې پرون نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وه د نهو کسانو جسدونه ترلاسه سوي، د شپږو نورو د لټون هڅې روانې دي او لس کسان ژغورل سوي دي. نوموړي پرون په کښتۍ کې د سپرلو ټولو کسانو شمیر 25 تنه ښودلی و. د مومندري ولسوالۍ اوسیدونکي او په دې پیښه کې د مړه سوي ماشوم او د ورک سوي کس د کورنۍ غړي اسلام شاه ازادي راډیو ته وویل:
زما یو ورور چې 15 کلن دی او یو مې وراره دی. ورور مې ورک ته په حال او وراره مې تقریبا چې نه حاله سو کار وی هغه شهید شوم.
اسلام شاه وایي د خپل لادرکه سوي ورور په اړه خورا اندېښمن دی. د دې ولایت د مومندري ولسوالۍ د بیلې سیمې اوسیدونکی سردار احمد هم چې په یاد پیښه کې د کورنۍ غړي مړه سوي ازادي راډیو ته وویل:
په دې پیښه کې مثال خبره زمونږ درې نفره شهیدان د لاسه ورکړه چې یوه زنانه عمر 15 کاله او یو نارینه ماشوم چې عمر 8 کاله او یو یوه جړۍ وړه چې عمر 1.5 کال. او جدي پلته او داسې ستونزو ته مشکلات سره
د ننګرهار د رسنیو مرکز ازادي راډیو ته ویلي ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو له پیښې وروسته زیانمنو سره په لیدلو کې ویلي چې په راتلونکي کې د پیښو مخنیوي او خلکو ته د اسانه تګ راتګ په موخه ولایت ولایتي اداره هڅه کوي چې په سیمه کې کیبلی پل جوړ کړي. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار د ګوشتې، لالپورې او مومندرې ولسوالیو خلکو په سیندونو د پلونو د نه درلودلو له امله له سینده د پورې وتلو لپاره له کښتیو ګټه اخیستله چې وخت نا وخت ورته پیښې رامنځته شوي دي.
واموریدل چې د مومندرې ولسوال ازادي راډیو ته ویلي دي چې د مومندرې ولسوالۍ په یو کلی کې د ډوبې شوې کښتۍ په پیښه کې اته کسان مړه شوي، دیارلس ټپیان دي او دوه کسان لادرکه دي. په دې اړه مې په سیمه کې د اوتمنزو د لیسې له ښوونکي کرامت الله نورزی سره په مرکه کې نور معلومات هم غوښتل او له هغه څخه مې د مرکه په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه وکړه.
تاسو ته پته ده چې دغه د اوړي موسم هم راغی، دغه سین هم زیات شوی او د بارانونو دغه هم ډېر زیات و، سیلابونه هم ډېر زیات وتي. هغه کومه تنادي جړی چې وه هغه خو نه وه، ځکه چې زیاتې شي هغه خو محدوده ساحه هغه بیا بندېږي. دغه جنګاتوي جړی و دا وړی دی کې نفس ډېر زیات و، درې دېرش کسه سپاره وو، خامخا ماشومان هم ورسره وي، ګنډې هم ورسره وي، کاروبار زیات و. او دغه جنراتور ګل شوی دی، د خلکو دغه زیات شوی. یو کس ټوپه بس بیړۍ ته اوبه ختلي دي شوی ده.
څومره وخت کېږي نورزای صاحب چې خلک د کښتیو په وسیله په دې لاره باندې تګ را تګ کوي؟
ما تقریبا څلور څلوېښت کاله عمر ما په دغه باندې دا څلور څلوېښت عمر دا خلک په دې کښتیو کې اوړي، تنابي کښتیو کې تنه پړند کړي. نو د دې نه مخکې مو پخوا زمونږ د نیکونو وختونو دلته چې دا ژوند شروع شوی د دې خلکو دغه میل شوي دغه تګ را تګ کېږي.
تاسو دومره کلونه تیر شول پول نه لري، چا تر اوسه پورې پول نه دی درته جوړ کړی؟
نه، دلته خو پول نه دی جوړ کړی. دغه پروګرام مخکې چې وو په لالپوره کې هم دغه شانتي کښتۍ بیړۍ بغیر کې دی، بیا هلته چې پول جوړ شو هغه خلک اوس الحمدلله د دې پیښو نه خلاص او موږ د دې ښکار یو. دلته اوسه پورې پول ډېر خلک راغلي وای، خو پول یې راته نه دی جوړ کړی.
تاسو غوښتنه کړې ده د اوسنیو واکمنو نه؟
اوسنۍ واکمنو نه هم کړې ده، مخکې هم کړې ده، ډېر خلک راغلي، سروې هم کړې ده چې موږ به درته دا کیبلی دا غبره جوړ کړو، وایي پول او دا خو هېڅ هم اګزام هېڅ هم تر اوسه.
نورزای صاحب، څه ډول وسیله ستاسو دغه مشکل رفع کولای شي؟ یعنی که پول جوړ شي تر کوم ځای پورې پول جوړ شي، او که کیما یا هغه کیبلونو باندې چې پول وي کنه، هغه که غواړی کومې خواته یې غواړی، دا فاصله څومره ده؟ په دې باب لطفا معلومات راکړئ.
دا خو پول ډېر ځکه فاصله ډېره زیاته ده کنه، پول خو امکان لري چې جوړ شي، ځکه دا کال په کال دا کیبلی دغه که جوړ شي دا به ډېر زیات خوي. نو فاصله تقریبا یو کیلومتر فاصله به یو نیم کیلومتر، یو نیم کیلومتر.
ښه، او دا فکر کوي چې پول د لار مشکل نشي حل کولای؟
دغه پول ولې مشکل نشي حل کولای چې جوړ شي؟ خو چارواکي چې راځي هغه پول بې مصرف کې زیات راځي، بس چې جوړ شي دا خو ډېر مشکلاتو نه به خلاص مشکلات
سره اخته یو. ستاسو د کلی اوسیدونکي چې په دې کښتیو کې تګ راتګ کوي روزمره، د دوی هغه د ټولو نفوس څومره ته رسیږي نورزای صاحب؟
زه به تا ته اوس ووایم چې موږ هلته یو لیسه لرو په دې کې، دغه تقریبا شلو نه تر دېرشو پورې ښوونکي هم روزانه راځي. هغه د لیسې تعداد هم چې دی اتلس سو نه د دوه نیم زرو پورې زده کوونکي لري. نو دغه نفوس چې هم دی، نو نفوس هم تقریبا څلور پنځه سوه فامیل هلته اوسېږي، کورنۍ څلور پنځه سوه کورنۍ. بیا دې خوا هم دي څه د همدغې پله د وجې نه زیات چې دا پول نه شته، ډېر زیات یې دی پراته دي، اخوا زندګي نه کوي که نه یې ټول دغه بزګران چې دي ټول کار اخوا د ورځې کوي، خوا راځي د همدې وجې نه چې پول نه شته کور نه شي وړی، که نه کور هر څه هلته دي دې خوا راوختي دي.
د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ د اوتمنزو د لیسې ښوونکی کرامت الله نورزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان لپاره د اروپای ټولنې له ځانګړي استازي توماس نکلاسن سره په لیدنه کې ویلي دي چې دوی د دوهې په درېمه غونډه کې معنا لرونکی ګډون غواړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پرون د امیر خان متقی له قوله پر ایکس پاڼه خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دوهې د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته د خپل ګډون په اړه خپل دریځ اعلان کړي. یو شمیر معترضې میرمنې په دې غونډه کې د طالبانو د نه ګډون غوښتونکي دي، خو یو شمیر سیاسي شنونکي په دې غونډه کې د طالبانو ګډون اړین ګڼي. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د افغانستان په چارو کې د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولاسن سره په لیدنه کې ویلي چې دوی د دوهې په درېمه ناسته کې معنا لرونکی ګډون غواړي. دغه وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د امیر خان متقی له قوله لیکلي چې دوی به د دوهې د غونډې د څرنګوالي له ارزونې وروسته خپل دریځ اعلان کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د توماس نیکولاسن له قوله ادا کړي چې په دې غونډه کې د طالبانو د استازو د حضور پر اهمیت ټینګار کړای دی، خو د اروپای ټولنې ځانګړي استازي د دې غونډې د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی د افغانستان په اړه د دوهې غونډه د جون له 13 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې جوړه سي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د افغان ښځو یو شمېر اعتراض کوونکو ډلو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې په غونډه کې د طالبانو د استازو له ګډون سره مخالفت ښودلی دی. یو شمېر مترزو ښځو د ټولنیزو شبکو له لارې د یو کمپاین په ترڅ کې د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو د ګډون احتمال غندلی او د دې غونډې له جوړېدو سره یې مخالفت څرګند کړی دی. له دې ډلې کویتا صدیقي ازادي راډیو ته وویل
دا ټول چندین سالو کې نشسته وایي مذاکرات نتیجه نه داده
وو. په تیرو څو کلونو کې چې دې غونډو او مذاکراتو کومه نتیجه ورنه کړه، اوس چې افغانستان د بشري حقونو په کړکیچ کې ډوب دی، دا خبرې اترې به موږ ته هیڅ لار ونه مومي. نو له همدې امله موږ غوښتنه کوو چې په قطر کې د طالبانو دفتر وتړل شي او د دغو خبرو اترو مخه ونیول شي. دا غونډه د افغان ښځو له نظره تحریم ده.
د شنبهای ارغوانی په نوم غورځنګ مسؤلې او د دغه کمپاین غړي مریم معروف اروین هم ازادي راډیو ته وویل
ما از آدرس جنبش شنبهای ارغوانی ته
موږ د شنبهای ارغوانی د غورځنګ له آدرسه په دې اړه د اعلامیه په ترڅ کې په ښکاره ویلي چې دغه غونډه ته د طالبانو د استازو د بلنې له امله موږ د دوهې درېمه ناسته په کلکه غندو.
خو یو شمېر سیاسي شنونکي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره د دوهې په درېمه ناسته کې د طالبانو ګډون اړین بولي. له دې ډلې سمی یوسفزي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استازو له شتون پرته به له دې غونډې مطلوبه نتیجه ترلاسه نه سي.
د مطلوبو نتایجو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو شرکت په دغه کانفرنسونو کې کاملا یو ضرورت ده. او که د قضیې یو اصلي اړخ او مهم اړخ وان طالبانو حکومت ته که دوی هر څه دي او هره ډله ده، خو دا وخت د افغانستان 100% خاوره د دوی په کنټرول کې ده، حکومت د دوی په کنټرول کې ده، او دوی چې څه کوي هغه امریکیږي او په افغانانو باندې اثرات وي.
بل سیاسي کارپو طارق فرهادي هم ورته نظر لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
موجه می بوشن هر کس حرف خدا می زنه جامعه مدنی را هم
دوی یعنی طالبان به حلتوی هر څوک به خپلی خبری کوي. ملګری ملتونه هم مدنی ټولنې ته بلنه ورکوي او دا ممکنه ده چې طالبان به له مدنی ټولنې سره ونه ګوري لکه څنګه چې افغانستان کې له دوی سره نه ګوري. خو دا د افغانستان د ستونزو د حل لپاره یو کوچنی ګام دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې اعلان کړی و چې د دوهې په درېمه ناسته کې د ګډون لپاره د دوی حکومت خپل استازي ټاکلي او د دوهې د ناستې د اجنډا بشپړ جزئیاتو ته په تمه دي. په هغه بیان کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال حافظ یا احمد تکل د تېرې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې د بهرنیو چارو وزارت د درېمې سیاسي څانګې د مشر زاکر جلالي له قوله خپور کړی و، پکې ادعا کړي چې دا ځل په دوحه کې د درېمې ناستې په اجنډا کې مثبت بدلون راغلی دی. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دوهې په درېمه غونډه کې به د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع د بحثونو په سر کې وي. هغه زیاته کړي چې ملګري ملتونه د افغانستان د اوسنیو واکمنانو په توګه له طالبانو سره د اړیکو د دوام ترڅنګ د ښځو او نجونو د حقونو د تامین لپاره پر هغوی فشار ته دوام ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو څخه سره مخامخ دي. د مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو د حکومت د محدودونکو پالیسیو له کبله د ښځو او نجونو هر ډول بشري حقونه نقض شوي او خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو مدافعین او د پخواني نظام کارکونکي په نښه کیږي. په دې اړه جزئیات سنا کاکړ اوروي.
د خوندیتوب لپاره د مسولیت نړیوال مرکز یا R2P وای افغانان د طالبانو او د بیلابیلو وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو له سیستماتیکو سرغړونو سره مخ دي. یاد مرکز په خپل نوی راپور کې چې د جون په لومړۍ نیټه خپور شو ویلي، طالب چارواکو داسې محدودونکو پالیسي او فرمانونه پلي کړي چې ښځې او نجونې له بشري حقوقو څخه محروموي، د جنسیت پر بنسټ د تبعیض شدیدو ډولونو ته دوام ورکوي او د ښځو پر وړاندې د هر ډول توپیري چلند مخنیوي کنوانسیون یا CEDAW نه ښکاره سرغړونه کوي. دا ټوپی د راپور په دوام کې راغلی چې د ښځو او نجونو پر وړاندې تر 50 ډیر پراخ ځپونکي فرمانونه په آزاد ډول د دوی ګرځېدل راګرځېدل، د نظر او بیان ازادي، د کار فرصتونه، سیاسي او مستازیتوب او تعلیم او روغتیا پاملرنې ته د دوی لاسرسی په جدي توګه محدودوي. د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکی چې دا کوي د اعتراضونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و، د نوم نښودو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
پر ما روحي او فزیکي شکنجې د طالبانو لخوا ترسره کېدې. زه یې په پای پورابر وهلم او زه یې دې ته اړولم چې اعتراف وکړم چې د خوځښت غړی یم او د خوځښت نورې غړي ورته معرفي کړم.
د کابل خریوی بلی اوسیدونکي چې د همنغوړي نومې په راپور کې واخیستل شي، دا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب نه مراتولو په پلمه نیول شوی وه.
خپله پوهېدلم چې ما حجاب سم دی، مګر فقط یوه بهانه وه چې غوښتل زه ما وډاره کړو یا همدا خپله پروسه په معمولي کچه یعنې ښځې وډارې شي، بیرون تر تګ منع شي. طالبانو په هر عرصه کې د ښځو حقوق نقض کړي دي، که هغه د تحصیل حق دی، که هغه د بیرون تګ حق دی، که هغه د کار وظیفې حق دی.
د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې همدا شان راغلي. طالب چارواکي په دوامداره توګه خبریالان، ملکي کارکوونکي، د بشري حقونو مدافعین او د افغانستان پخواني حکومت سره تړلي کسان په نښه کوي چې دا په پراخه کچه او سیستماتیک ډول سرغړونه ښکاري. راپور زیاتوي افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې پکې پراخ جرمونه کېږي او بیړني اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دې راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. د خوندیتوب لپاره د مسؤلیت نړیوال مرکز په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یونما د طالبانو پر وړاندې شواهد مستند کړي چې پرته له قضا وژنې، په خپل سری نیول او توقیف او د رسنیو د کارکوونکو، د بشري حقونو د مدافعینو او د پخواني حکومت پورې تړلو اشخاصو په ګډون د مشخصو ډلو غیر قانوني توقیف، شکنجه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو طالبانو مخکې په دې اړه د یونما راپورونه هم رد کړي دي.
azadiradio.com
د روختیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکېچن دی او د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو ځانګړو کولو ته اړتیا شته. د سازمان ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدماتو، ښځینه ډاکټرانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریاله سنا کاکړ راکوي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکېچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی، زیاته کړې چې یوازې د مې د 10 او 11 نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 1300 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15000 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 11 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 8 ولسوالۍ اغېزمنې کړي، چې له امله یې تر 100 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو روغتیایي خدمتونو ښځینه ډاکترانو روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. دبلیو ایچ او وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له لسمې تر پنځه ویشتمې پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 38,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي چې 30% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه ورکړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوي دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسېدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستې اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، په ګېډه درد و او لس ناستې درلو. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. له دې سره سره هم ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکی میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه نه لري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو اوبه له نورو ځایونو راوړي. مثلا مسجد او کلینیک کې پل ګران دي، صحي به هغه نشته. خیمو کې صحي خدمات ورته کېږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بې ځایه شوي دي. بغلان په اکثره ولسوالیو کې، په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب بلد المر ولسوالی اوسیدونکی عبدالرؤف ادا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلي او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې یوې چاودنې څلور تنه ټپیان کړي دي. په دې ولایت کې یو امنیتي چارواکي چې غواړي هویت پټ پاتې شي. ازادي راډیو ته ویل چې پیښه نن له ماسپښین وروسته د لومړۍ ناحیې اړوند کرهالی پله ته نږدې په یوه هوټل کې د ګاز د ډبې د چاودنې له کبله وشوه چې څلور تنه یې ټپیان کړل. سرچینه زیاتوي چې ټپیان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې حالت ډاډمن ښودلی دی. د سرچینې په وینا په ټپیانو کې دوه د هوټل کارکوونکي او دوه نور کسانو. له دې خبر سره قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو او یوازې یو راپور پاتې دی. د طالبانو د حکومت یو شمیر دولتي ادارو کارکوونکي په خپلو معاشونو کې د ځنډ له کبله شکایت کوي. دوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، خو دوه میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکوونکي وایي د طالبانو حکومت دوی ته د دوه میاشتو معاشونه نه دي ورکړي چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې معاشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی دی ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. نو موږ خو د کورو کرایه لرو، ډېره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړه تېر په جنجال یې مو بس.
د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکی چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې ورته ستونزه یاده کړه.
مشکل یاد برې
زموږ ستونزه دا ده چې ماشونه ځنډیدلي. د هر چا ذهن او فکر په خپلو ماشونو کې دی. دا مهال زه له دوکاندار نلویي او د ګازو له دوکانه پوره وړی یم. تل فکر کوم چې کله مو معاش راشي. نو اسلامي امارت باید هڅه وکړي چې موږ ماشونه زر راکړي.
د یوې بلې دولتي ادارې کارکوونکي چې د کورنۍ مشره او ګټیالۍ ده او دې هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې معاشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځني خرڅ ترڅنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې له امله د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډېره